درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور يم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړی مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو نن د افغانستان له زلزله ځپلو سره د نږدې 140 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. ملګرو ملتو په دې اړه په خبر کړي بیان کې ویلي دي چې په دې ډول به د افغانستان په ختیځ کې له 500,000 ځپل شویو خلکو سره مرسته وکړي. رویټرز خبری اژانس د افغانستان لپاره د بشري مرستو د همغږي کوونکي اندریکا راتوت څرګندونې راخیستې دي چې وایي دا هغه شیبه ده چې نړیواله ټولنه باید ژور فکر وکړي او له هغه ولس سره خواخوږي وښي چې ورمخه ډیر کړاوونه زغملي دي. په فرا کې ځایي سرچینې وایي چې د دغه ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې د چاودنې له امله وتنه وژل شوي دي. په بالا بلوک کې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د چاودېدونکو توکو د چاودنې له امله د 5 ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ وغړي وژل شوي دي. دا پیښه تیر مازدیګر د بالا بلوک ولسوالۍ په نواباد کلي کې شوې. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا چاودېدونکي مواد څرنګه په دې کور کې ځای پر ځای شوي وو یا وروړل شوي وو. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د مؤسسو په وینا ماینونه او له جګړو پاتې چاودېدونکي مواد هر میاشت لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د پرزول شوی جمهوری نظام د سولې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د احمد شاه مسعود د 23 تلین په یاد په جلا جلا بیانونو کې د هغه د مبارزې ستاینه کړې ده. کرزی او عبدالله چې په کابل کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې اوسي احمد شاه مسعود یو مجاهد اتل یاد کړی دی. د جمهوری نظام پر مهال به د احمد شاه مسعود د تلین له را رسېدو سره سم یو اونۍ د شهیدانو د اونۍ په مناسبت غونډې، لاریونونه او د ویر مراسم ترسره کېدل. د اسرائیل پوځ نن اعلان وکړ چې په غزه کې نور ځواکمن عملیات ترسره کوي. د پوځ چارواکو د سیمې له خلکو وغوښتل چې د دې لپاره د سمدستي د الرشید له سمندر غاړې ووځي. دا خبرداری یوه ورځ وروسته له هغه ورکړل شو چې په بیت المقدس کې شپږ اسرائیلیان د ډزو پر مهال ووژل شول. اسرائیلي چارواکو ویلي چې د لویدیځ غاړې دوو فلسطینیانو دا حمله کړې ده. په تیرو دوو کلونو کې داسې برید په بیت المقدس کې نه و شوی. د پاکستان د پنجاب د طبیعي پیښو د ادارې عمومي رئیس وایي په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 122,000 کسان د پنجاب په ختیځ کې د جلالپور پیروالا ښار څخه د سیلونو له امله خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. عرفان علي کاتیا زیاته کړه چې له څو اونیو راهیسې سختو بارانونو او د هند لوري د بندونو د اوبو د خوشي کېدو له امله په پنجاب کې شاوخوا 2,200,000 کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. په پنجاب کې اوس د ملتان ښار د سیلونو له خطر سره مخامخ دی. د چارواکو په وینا هلته شیبه په شیبه په سیندونو کې د اوبو کچه لوړیږي. او د کرکټ آسیایي جام نن شپه د افغانستان او هانګ کانګ په لوبې سره پیلېږي. لوبه ماښام 2 بجې د اماراتو په شیخ زاید سټوډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره لوبې کوي. د هند، پاکستان، متحده عربي اماراتو او عمان د کرکټ ملي لوبډله به په الف ګروپ کې لوبېږي. د خبرونو پای. خاغلو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دوه پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو شکایت
سرپناه نه لرو لږ په ډاک کاری پراته دي ولای ونانو مریضان چې هغه نه لالو ټول مریضان دي ولای په تکلیف سره وایي.
ملګری ملتونه د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښنه څرګندوي.
په سیمه کې وضعیت ډېر خراب دی. یو شمېر کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. په داسې حال کې چې ګڼ شمېر نور له خیمو پرته باد او باران ته پرتې دي. پاکې اوبه او روغتیایي پاملرنه وجود نه لري.
د آسیا د کرکټ جام سیالي نن د افغانستان او هانګ کانګ ترمنځ لوبه باندې پیلېږي.
افغان لوبډله به نن په آسیا جام کې خپل لومړی سیالي ترسره کوي. نن چې نهم د سپتمبر دی لومړی سیالي مو هانګ کانګ سره ده.
نور مطالب او ریپورټونه هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان ته له گاونډیو هیوادونو ورستانه شوی کډوال شکایت کوي چې له سختو بشری ستونزو او د ژوندانه د اسانتیاو له کمښت سره مخ دي. له پاکستان او ایران افغانستان ته ځینو ستنو شویو کډوالو ازادي راډیو ته وویل نه سرپرال لري او نه کومې مرستې ترلاسه کړي. د بشری او اقتصادي چارو ځینې پوهان که څه هم د وضعیت ته د رسیدو لپاره نړیوال مرستې حیاتي بولي، خو ټینګار کوي چې په هیواد دننه باید خلکو ته د ښه ژوند برابرولو په موخه اوږدمهاله تګلارې جوړې شي. نور تفصیل د فیروزه عزیزی په رپورټ کې.
وای سرپرانه لري او خیمه کې ورته ژوند خورا سخت دی. زابط خان هغه څوک دی چې پاکستان کې له لسیزو ژوند وروسته لس ورځې مخکې له خپلې دولس کسیزې کورنۍ سره د افغانستان ننګرهار ولایت ته ستون سوی دی.
ډېر تکلیف روانه او ډېرې بې عزته کړو. دوی خو ویلې چې ووځئ، هلکان به نیول، کاروبار نه به جګول، پیسې به دی اخیستې. ډېر تکلیف سره وو. تراسه سرپناه نه لرو، لږ په ډاک کاري پراته دي. خیمې هم کولې، خیمې هم کولې، بلای ونانو مریضان چې هغوی نه رالو، ټول مریضان دي ولا ډېر تکلیف سره مخې. اوس هم دوه بچیان یو هسپتال جلال آباد کې داخل دی. موږ د اسلامي امارت ته ډېره تمه وه، موږ ډېر امید وو، موږ رالو، موږ ویل دلته ډېر مدد خلکو سره کېږي، موږ سره ولاکه یو کومک هم سره.
له ایران راستانه شوي افغانان هم د ورته ننګونو خبره کوي. له تهرانه د افغانستان بادغیس ولایت ته له نږدې یوې میاشتې راهیسې راستون شوی او د دوه کسیزې کورنۍ مشر امیر ازادي راډیو ته وویل
چې وخت شوه د افغانستان ومنیم، یو وضعیت درست داریم.
افغانستان ته راستنه کړل شوی یو، ډېر بد وضعیت کې تر خیمو لاندې اوسېږو. د سهار او د غرمې ډوډۍ نه لرو، کاغم پیدا کړو، شپې ته حیران یو. ستونزې مو زیاتې دي. لسلو د زیاتو خلکو قرضداران شوي یو. دلته هیڅ هم نه لرو.
افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو دا ستنه کړل شوي افغانان داسې مهال د بد بشري وضعیت، سرپناه او کافي خوړو او آن د څښاک اوبو بیکاری او ورته د هیڅ ډول مرستو نه رسېدو شکایتونه کوي چې دغه هیواد ورده مخه له اقتصادي او بشري ننګونو او په دې وروستیو کې د طبي پیښو له امله له رامنځته سوي ناورین سره هم مخ دی. تازه هغه د افغانستان په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د اګست 1.5 د شپې ناوخته زلزله و چې له امله یې زرګونه خلک ځپل سوي دي او پکې د ټاپیانو مړو سویو او ویجاړ سویو کورونو شمیر هم زرګونو ته رسیږي. د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د مرکز سویو کسانو د غوښتنو او اندېښنو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې د دغه وزارت چارواکو بیرته ستنېدونکو ته د بیلابیلو اسانتیاو د برابرولو او ورسره د مرستې ادا کړې ده. هغه څه چې راستنې سوي یې ردوي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان اوسني حالت د دې وضعیت د مدیریت لپاره څه وسی. د بشري او اقتصادي چارو ځینې پوهان له دې ډلې عبدالناصر رښتیا په دې برخه کې بهرنۍ دوامداره او بیړنۍ مرستې مهمې بولي، خو ټینګار کوي چې باید په هیواد دننه هم روان وضعیت ته د رسیدنې لپاره اوږدمهاله بشري او اقتصادي حل لارې ولټول سي. هغه ازادي راډیو ته وویل
بدون کومه کوي جامعه جهانی اینو ممکن است.
دا کډوال چې په زور رئیسل کیږي له نړیوالو مرستو پرته د دوی ملاتړ ناشونی دی. افغانستان داسې حالت کې نه دی چې دا ټول نورین مدیریت کړی شي، خو کنړی د افغانستان مرسته وکړي او حکومت وګدمهاله پراختیایي او اقتصادي پروژې پلې کړي، حکومت دې د کارموندنې او اقتصادي وضعیت د بهتری لپاره زمينه برابر کړي. که اقتصادي وضعیت سم شي، خلک به نور کډوالې ته نه مجبوریږي.
دا یادونه ده چې پاکستان او ایران په دې وروستیو کلونو کې لخپل هیوادونو افغان کډوالو شړل چټک کړی دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د بیرته راستنیدونکو کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې کمیشن په حواله راپور ورکړی چې یوازې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 8مه له پاکستان او ایران نه نږدې 10,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر د اګست 28مې نیټې د راپور د معلوماتو له مخې چې پر ویب پاڼه یې خپور شوی، د روان کال له پیله تر اوسه 2.3 افغان کډوال له ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو او بشري حقونو د ملاتړ بیلابیلو سازمانونو په ځلونو له پاکستان او ایران غوښتي چې د افغان کډوالو ډلهیز او جبري استل ودروي او دا اقدام خواشینونکی بللی دی. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ویلکر ترک د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 8مه په جنیوا کې د دغه سازمان د بشري حقونو شورا په 16مه ناسته کې ویلي چې ایران او پاکستان میلیونونه افغانان په زور له خپل هیواده ویستلي او په خبره یې هغه پالیسۍ او کړنې چې د کډوالو او پناه غوښتونکو حقونه نقضوي په ځینو هیوادونو کې په عادي امر بدل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
یو تازه خبر مو چې د اوسترلا سکل وای چې د قطر په پلازمینه دوحه باندې د اسرائیل هوایی ځواکونو برید کړی دی. د راپورونو لمخې هلته د حماس مرکزی دفتر وشتلی دی. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د ویترهګر ډلې په توګه پیژني. قطر د اسرائیل حمله له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه بللې ده او دا حمله په کلکو ټکو غندلې ده. ستنیګو د ریپورتونو برخه ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر اوچا د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خبرېدو د احتمال په اړه اندېښنه څرګندوي. دغه دفتر یوې لوړ پوړې چارواکي پرون د ملګرو ملتونو په یوې آنلاین غونډه کې وویل چې شاوخوا 92% زلزله ځپلي په جوړو شویو کمپونو کې په خلاصه فضا کې خپل حاجت رفع کوي او دغه کار د کولرا د رامنځته کېدو ګواښ ډیروي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د پاکو اوبو او روغتیایي پاملرنې نه موجودیت او په خلاصه فضا کې د حاجت رفع کول او د کولرا وبا د رامنځته کېدو ګواښ زیات کړي. د اوچا د ستراتیژي او همغږي مسؤلي شانون اوهرا د شنبه د سپتمبر پاتمه د ملګرو ملتونو په انلاین خبري ناشته کې په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل:
The conditions on the ground there are
پسې مکه وضعیت ډېر خراب دی. یو شمیر کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. په داسې حال کې چې ګڼ شمیر نور له خیمو پرته باد او باران ته پرتې دي. پاکې اوبه او روغتیا پاملرنه وجود نه لري. د دې په کتو چې پسې مکه د کولرا وبا موجوده و، زموږ لومړنۍ ارزونه ښیي چې 2% کې زلزلې ځپلې په آزاد فضا کې خپل حاجت رفع کوي. نو ویلې شو چې د کولرا وبا احتمال په جدي ډول د اندېښنې وړ دی.
نوموړي دغه راز ویل چې سیما په بشپړ ډول ویجاړه شوې او ډیرو زیانمنو د کورنۍ غن غړي له لاس اور کړی چې لاملې په ذهني ډول ځپل شوې او رواني درملنې ته اړتیا لري. نوموړي دا هم ویل چې زیات شمیر مېرمنې او ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوې داسې مهال چې په یو شمیر سیمو کې روغتیایي ټیمونه کار کوي، خو په خبرې دغه چاره عجلې پراختیا ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ چې اوس مهال خپل ویجاړو شوې سیمو راوتلې او په خاص کونړ کې تر خیمو لاندې ژوند کوي وایي ماشومان ناروغان دی او لخیمو پرته هیڅ ډول اسانتیاوی ورته نه دی برابر شوی. یوه زلزله ځپلې چنې غختل پر راپور کې نوم خبر شي. ازادي رادیو ته وویل
ازي بیماری ده خټه خراب ده دانه ورانه خطر دی غلا او سپت او رس پروت دی چې راو د نن جامې شبا چې موږ سربن راو ست دی نه سم او خپل مې دا څه په خې په لاغلې ما کالې مې نشته تشنابو نم نشته دی بنده شډان باندې پراته یو خیمه کې نو خوش تر نه بد شي نه
دی. دا میرمنه وای خپل د شپګو مېشتو او مندوار او په زلزلې کې ټپي شوی هم دا خو د خزینه ډاکټرې د نه موجودیت لامل لستونز سره مخ ده. په همدې کم کې مېشته یو بل میرمن هم ورته ستونز بیانوي. دا هم چې نغوالي پر راپور کې نوم خبر شي. ازادي رادیو ته وویل
چې دی نور لټنیم نشته دی، پهلا نشته، لوټک نشته، او جارماز نشته، بستر نشته، او د دغه ته ضرورت دی. زوړ کې را سره نو په سر سرتور راغلی شپه او جامې د چانه یو د چاوي او د چانه وچ څه خزي په ناري نه وکم سونو کې را لس څه شو څه شو.
دا په داسې حال کې چې پرون د سپتمبر پاتمه د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په یو بیان کې ویلي و چې د کونړ په مرګونی زلزلې کې ل نیمایي زیات قربانیان خزي او ماشومان دي. دغه سازمان ویلي چې د زلزلې لامل اغیزمنې شوی خزي او ماشومان سخت ټپيان شوی او بیړنې او رواني ملاتړ ته اړتیا لري. په بیان کې راغلي چې دغه ناورین بشپړ حد لا تر اوسه هم نامعلوم دی، ځکه یو شمیر اغیزمنې سیمې لري دي او د نن لاسرسي لامل تر اوسه ندي ارزول شوی. تاسو مهال چې په افغانستان کې د زیګون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه خودل شوی، د ملګرو ملتونو مندني خی چې یو لزر ډيري امیدوار مرمنې هم په دې زلزلہ کې اغیزمنې شوی. د روغتیا نړیوال سازمان له دې وړاندې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې و چې د خزینه مرستندویانو په تګ راتګ لګیدلې محدودیتونه پاتې ورسوي چې زیانمنو مرمنو ته بیړنې روغتیایي مرستې ورسیږي. رويټرز خبري ایجنسی په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د مرستيال د استاذي ډاکټره مکتا شرما له قوله ویلي چې په زلزلې ځپلو سیمو کې نوي پسلو کې روغتیایي کارکونکو نارینه دي او پاتې لس سلنه خزي هم تر ډیره نرسان او قابلیتګان دي، نه متخصصې ډاکټرانی. نو موري ویلي خزي له نارینه ډاکټر سره تعامل او خبرو تزر نه خکوي چې لاملې زرګونه ناروغانی به درمل نه پاتې دي. دا په داسې حال کې چې پروند طالبانو حکومت په زلزلې ځپلو سیمو کې د لټون او ژغورنې د عملیاتو د پاتې رسیدو اعلان وکړ او ویل چې لدی ورسته ټول پام زلزلې ځپلو ته پمرس لاسته ورټول دي. د تیرې اگست میاشتې په یو دیرشمه د شپې ناوخته د ریختر په کچه 6.1 درجه دغه زلزلې د ننګرهار، لغمان او نورستان په ګډون په کونړ کې پراخه مالی او ځاني تلفات واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په څلورو ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې له 2200 زیات کسان مړه شوي، نږدې 4000 کسان ټپیان شوي او شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ شوي. ملګرو ملتونو دې زلزله ځپلو سره د نږدې 1.7 میلیون ډالرو
بلخوا کونړ کې د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالداری ریاست وایي دوی په زلزله ځپلو سیمو کې د مړو شویو حیواناتو د راایستلو او ښخولو لپاره په ډیرو کمو امکاناتو اقدام کړی دی. د دغه ریاست د وترنري او مالداری خدمتونو عمومي آمر ډاکټر غالب مسعود د ازادي راډیو ته وویل چې ګڼ غټ او وړ څاروي د کونړ په زلزله کې مړه شوي دي. د ډاکټر غالب مسعود سره زموږ همکار مرکه کړي او په سر کې د مړو شویو حیواناتو له عمله د رامنځته شوي وضعیت په اړه ترې پوښتلي دي.
صحیح در چې موږ رابطه نشو، هغه خلکو موږ سره دا خبره شریکه کړله، بوی او تعفن شته دی. دا تقریبا نن شپږم اوومه ورځ او موږ په دې پوهیږو چې هر هغه کرکس یا جسد چې څلیرویشت ساعته وخت په زیات شي، هغه خپله هغه بکټریاوې چې دي داخل کې تجمع کوي او بالاخره هغه پیوټیفیکیشن یا هغه تپسخ رامنځته کیږي، هغه حیوان چې کوم دی شکیږي د منځه ځي.
ښاغلی مسعود، د دغه وضعیت د کنټرول لپاره تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي؟
په دریو ولسوالیو کې دا حادثه رامنځته شوې ده، چې یو د نورګل ولسوالي ده، بله د څوکۍ ده او درېیمه ولسوالي د چپې درې ده. هلته موږ خپله تقریبا پاره ولسوالۍ شپږ نفره اداري پرسونل لرو، هغه موږ انتقال کړي دي ساحې ته او وخت په وخت موږ ته راپور راکوي. تقریبا هلته د مزار درې کې شاوخوا د 2000 شاوخوا کې وړ او غټ حیوانات دي چې هغه ګډې وسی دي. نو د دغه د تپاسخ د مخنیوي په خاطر باندې یا پیوټیفیکیشن د مخنیوي په خاطر باندې چې هغه موږ د ډسپوزل پروګرام مخکې ویسو د پیو سره رابطه شوی و، چون موږ انکشافي او ادي بودیجه نه لرو دلته په ریاست کې. نو هغه لپاره بیا موږ عقلن په هغه کم امکاناتو باندې چې پیو موږ سره مالي همکاري وکړله، لس نفر مزدوران چې هغه ته خپل هغه مشخص او وردی یا یونیفورم ورکړل شوی دی، او ورسره زموږ څلور نفر ډاکټران چې هلته کوم حیوانات زخمیان دي چې د هغې ټریټمنټ یا تداوی وکړي، او هغه لس نفره د محل خلک دي چې هغه هلته کوم حیوانات د لارو کوڅو مسجدونو کورونو په منځ کې پراته دي. کوم چې پټ دي خو به پټي، هغه به لاندې پراته، هغه به وروسته راوځي. خو دا کوم چې په دې لارو کوڅو کې پراته دي، د هغې د دفن کېدو لپاره موږ چونه انتقال کړی ده.
د کونړ د کرنې د ریاست د وترنري او مالداری امیر ډاکټر مسعود غالب ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
او د خبرونه په دې برخه کې هم د نړۍ مهم تحولات. اوکرين له نړیوال ټولنې غوښتنه دي چې پر روسي نور بندیزونه هم ولګوي. کیف دا غوښتنه ورسته تر دې وکړه چې د روسي د هوایي ځواکونو د تازه برید په ترڅ کې یو شمیر ولسی خلک ووژل شول. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکرين ولسمشر وایي چې د اوکرين په ختیځ کې په یو کلی باندې د روسي د هوایي برید په ترڅ کې شل ملکیان ووژل شوي. ولودیمیر زیلنسکی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د روسیې د ظالمانه حملې ته مناسب ځواب ورکړي. زیلنسکی زیاته کړه چې د سپتمبر په 9 د حمله د دونیسک په یاروا کلی کې وشوه او مخامخ عام وګړي په نقشه سول. دا حمله 2 ساعته وروسته تر دې وشوه چې مسکو وویل چې اوکراینی ځواکونو د دونیسک سیمې پر هغو 2 ښارونو چې د روسانو په واک کې دي د ډرون او توغندیو حملې کړې دي او 2 تنه یې وژلې دي. د اوکران ولسمشر په ایکسپانه کې لیکلي چې د دونیسک په یارو واکلي کې د روسي وحشیانه برید هغه وخت وشو چې خلکو د تقاعد معاش اخیست. شغل زیلنسکی د قربانیانو له کورنۍ او خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده او د دې حمله په خاطر د نړۍ د مناسب خبرګون غوښتنه کړې ده. نو موږ زیاته کړه چې نړۍ باید غلي پاتې نشي. د واشنگتن ځواب کار دی، د اروپا ځواب کار دی، د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو ځواب ته اړتیا شته چې روسیه د خلکو له وژلو د په وینا نور لاس واخلي. په دونیتس کې د روسي لورې ګمارل شوی چارواکی دنیس پوشلین وای چې د سپتمبر په 8 نیټه نه وخته د دونسک پر شار او شمال کې د ماکیوکا پر صنعتي شارګوټي د اوکران په بریتونو کې دوه تنه وشل شي او شپږ نور ټپیان دي. د راپورونو لمخې په ماکیوکا کې یو نه منځله ودانی لګیدلې ده. هلته د پوځي څارنې یو پخوانی ودانی هم وشتل شوی او د توغندیو د بریتونو تصویرونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو کې خبرې شوې دي. د دونسک شاوخوا نږدې 15 بیا پسلو کې سیمه د روسي ځواکونو په لاس کې ده او روسان د دونسک د نورو سیمو د نیولو هڅه کوي. د زلنسکي لوړ پوړي سلاکار اندریار مکوویل چې هغه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو سره د اوکران په شاورونو او د خلکو د استوګنې پر ودانیو د روسي د بریډونو په اړه خبرې کړې دي. یار مکوویل چې د روسي له ارغل سره د مقابلې لپاره د اوکران دریځ باید پیاوړی شي. در مخزیا تکړه چې له اوکران سره د نړیوال نور مرستې وکړي په ځانګړي ډول د هوایي دفاع په برخه کې پر روسي د نور بندیزونه ولګوي او نو موړي بیا وویل چې پر دې موضوعات له اروپای سلاکارانو سره خبرې کړې دي.
ل خبرونو ور اخوا
د کرکټ د آسیا جام سیالي نن شپه په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. افغان لوبډله د دې سیالیو په لومړی لوبه کې له هانګ کانګ سره مخ کیږي. د لوبه د کابل په وخت ماخام 2 بجې پیلېږي. د کرکټ یو شمیر افغان څارونکي وایي افغان لوبډله باید په دې سیالیو کې ښه لاسته راوړنې ولري او د توپ وهنې په برخه کې د شته ستونزو پر حل ټینګار کوي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
تاکل شوی چې نن د سپتمبر په 9 په متحده عربی اماراتو کې د کرکټ آسیا جام سیالي پایل شي چې د همدې میاشتې تر 28 نیټې به دوام کوي. افغانستان د دې سیالیو په لومړی لوبه کې چې د کابل په وخت مخام 2 بجې پیلېږي له هانګ کانګ سره مخ دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبډلې د دې سیالیو لپاره پراخ تمرینات کړي او خېل لوبي به تر سره کړي. د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات ازادي رادیو ته وویل
افغان لوبډله به نن په آسیا جام کې خپل لومړی سیالي تر سره کوي. نن چې نه هم د سپتمبر دی لومړی سیالی مو هانګ کانګ سره ده. دغه سیالی به د افغانستان په وخت نن ماخام 2 بجې پیل شي او دا هم وایم چې دغه سیالی په شلوري زبانه تر سره کیږي.
افغانستان د دې سیالیو په بی ګروپ کې ځای لري او د هملو به بعد روان سپتمبر په 14 مله بنگلاديش او په 3 مله به کې چې د همدې میشتې پاتل لسمه کېږي له سریلانکا لوبډلې سره مخ شي. د سیالیو په ای ګروپ کې بیا هندستان، پاکستان، متحده عرب امارات او عمان لوبډلې یو بل ته مخامخ دي. د کرکټ د نړیوال شورا د شلوريزه کرکټ وروستي درجه بندي لمخي هندستان اوس مهال په نړۍ کې اول او سریلانکا، پاکستان، افغانستان او بنگلاديش اوم اتم نهم او لسم ځای لري. د دې سیالیو پایلو به بعد سپتمبر پاتې وشتمه تر سره شي. په ټوله کې د دې سیالیو په لړ کې 19 مسابقې کیږي چې د پایلو به په ګډون یو لس سیالي په دوبۍ او اته نورې په ابو ظبي کې تر سره کیږي. د کرکټ یو شمیر افغان مینوال دغه سیالیو ته خوښ دی او وایي هله لري چې افغان لوبډله ښه لاسته راوړنې ولري. د ننګرهار اوسیدونکو صبغت الله او د کونړ اوسیدونکو زاهد الله ازادي رادیو ته وویل
ان شاء الله چې څومره فکر کوم د افغانستان د کرکټ لوبډله له هرې خوانه تمرینات تر سره کړی الله مې ربانه ده شي او امید شته چې آسیا جام کم کپ چې ده هم د افغانستان د لوبډلې په برخه شي.
مونږ امید لرو دا مو توقع ده چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم به د آسیا د جام سیالۍ ګټون کوي.
په همدې حال کې د کرکټ افغان څارونکو سمیع الله هلال وایي که څه هم افغان لوبډله باید د توپوهنې په برخه کې په خپلو ستونزو کار وکړي ځکه په خبره یې له پاکستان سره په ټرای سیریز کې وخدل شو چې افغان لوبډله لا هم د هدف په تعقیب کې ستونزه لري. نوموړي وویل
د افغان لوبډلې په ترکیب باندې نیوکه لوران دي هم چې دوی د ټرای سیریز ته د تنګ آسیا جام ته داسې لوبډله برابر کړي چې بیټنګ لاین پکې لږ ضعیف دی او د آل راونډرانو کچه پکې زیاته ده. افغان لوبډلې ته په کار دي چې په خپل بیټنګ باندې ټکنیکونو باندې کار وکړي او په دغه سی پیچ نو باندې چې آسیایي پیچونه دي په دې ښه بلد دي هغه خپل کومي غلطي نه چې هغه نور تکرار نه کی او په دغه آسیا جام کې خلو به تر سره کی.
دی وايي افغانستان چې اوس مهال د آسیا په کچا له هند روسته د هما پیوړی لوبډله بلل کیږي باید په عمل کې ثابت کړی او د دې سیالي یو ترنیمه پایلوبي او پایلوبي ځانونه ورسوي. د کرکټ بل افغان څارونکو مسعود رحماني وایي که څه هم افغان لوبډله د پاکستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د درې اړخیزه سیالیو په پایلوبه کې د پاکستان په وړاندې خونه لوبي د خونه موړی وایي هله لري چې په آسیا جام کې باغ تیر وطن جبران شي. د یادولو ده چې افغان لوبډلې له دې وړاندې په متحده عرب اماراتو کې د کوربا لوبډلې او پاکستان ترمنځ په درې اړخیزه لوبلړۍ کې برخه واخیسته چې د هم مقام خپل کړ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي له نړیوال ټولنې غوښتي چې په دې هواد کې د وضعیت د بدلون لپاره له ټولو شته وسلو کار واخلي. ریچارډ بنټ د غوښتنه تیر ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په شپږمه غونډه کې وکړه. په ورته وخت کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر په یاد غونډه کې وویل چې وخت د طالبانو لستنېدو څلور کاله وروسته په افغانستان کې لا هم ژوند د ښځو او نجونو لری کول تقریبا بشپړ شوی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وایي چې افغانستان له لاسه تللې قضیه نه ده، بلکې د جنسیتي ځورونو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې آزموینه ده. نوموړي د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په اتمه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا شپږمه غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره له ټولو سته امکاناتو کار واخلي.
How do we stop Afghanistan from becoming a lost cause? It's by using every tool in our at our disposal. This all tools approach
څنګه د دې مخنی ولای شو چې افغانستان په یو ولا لاسټللې هیواد بدل شي؟ زموږ په واک کې د ټولو وسیلو په کارولو سره د دوامدار او اصولي نړیوال فشار په ګډون د خکېدو لپاره هڅونه د مدني ټولنې ملاتړ پراخي بشري مرستې په نړیواله کچه د هیوادونو حساب ورکول د جنسیتي اپارتایډ سار او د دینی عالمانو او مسلمان اکثریت هیوادونو لخوا د طالبانو د شریعت د نسخې ننګونه د ټول هغه حسي دي چې باید د خزو د حقونو او د دوی د فعال رول پر ملاتړ متمرکز وي.
ریچارډ بنټ زیاته کړې چې خزي او وینجونی په افغانستان کې له سیستماتیکو زورونو سره مخ دي او په خبره یې هغه تخلفات چې نورې ټولنې اغیزمنوي په دغه هیواد کې د سزا نه په معافیت دوام لري. نوموړي د ملګرو ملتونو د یادې غونډې لغړو وغوښتل چې د نړیوالې جزایي محکمې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویا ادارې یونما د ماموریت بشپړولو او ځانګړي استازي لپاره یو خپلواک تحقیقاتي میکانیزم رامنځته کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ویلکر ترک وایي چې وخت د طالبانو له راستنېدو څلور کال وروسته په افغانستان کې لا هم ژوند د ښځو او نجونو لري کول تقریبا بشپړ شوی دی. هغه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا شپږمه غونډې ته وویل چې د ډیرو نورو بشري حقوقو سربیره روغتیايي خدماتو ته د افغان ښځو لاسرسی سخت محدود دی او افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې په نړۍ کې د میندو د مړینې لوړه کچه لري.
د
طالبانو له راستنېدو څلور کاله وروسته له عامه ژوند د ښځو او نجونو بې برخې ګرځول تقریبا بشپړ شوی دی.
د غراست ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې د مشر مرستیاله ندا نشیف د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په شپږمه غونډه کې وویل چې په افغانستان کې نجونې او ښځې له سخت جنسیتي تبعیض سره مخ دي. هغه زیاته کړه چې له 2021 کال راهیسې په افغانستان کې طالبانو د قوانینو او احکامو یو ټولګه اعلان کړی چې د افغانانو بشري حقوقو نقضوي. د ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لمنځه وړلو د کمیټې مشر نهله حیدر هم په دې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت په نړۍ کې د ښځو د حقوقو تر ټولو شدید ترین ناورین دی. نوموړي ټینګار وکړ چې دوی باید له افغان ښځو او نجونو سره ودرېږي او په خبره یې د افغان نجونو او ښځو غوښتنې باید غلي پاتې نسی او حقونه یې باید وروګرځول سي. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان له بیا وکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو په ټولنیز کاری او تعلیمي ژوند په لابل پراخ محدودیتونه ولګول. نجونې له شپږم ټولګي پورته په هنتون کې د زده کړو راګرځولې او په ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې هم د دوی پر کار کولو محدودیت لګولای دی. خو طالبانو تل ادا کړی چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. په تیرو څلورو کلونو کې پرته له روسیې هیڅ بل هیواد طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې موده کې نړیوالې ټولنې د طالبانو په چارواکو باندې د سفر بندیزونه لګولي. د نړیوالې جزایي محکمې لخوا د دوی د مشر او قاضي القضات د نیولو حکم صادر شوی او د طالبانو د محدودولو لپاره د بیانونو صادرولو په څیر اقدامات یې ترسره کړي دي. په افغانستان کې ډیری نجونو او میرمنو تل له نړۍ غوښتي چې د دوی د وضعیت د بدلون لپاره عملي ګامونه پورته کړي، چې په خبره یې تر اوسه نه دي اخیستل شوي.